ښځو سیاسي او اجتماعي موقعیت بهتر تغیر راغلی ده.
نو په دې کې زه د دولت کمزورتیا ټوله بولم چې دولت کمزوری دی.
سوله تر اوسه خلک نه پیژني، سوله تر اوسه خلکو کړې نه ده.
په افغانستان کې ښځینه او نارینه دواړه د قانون په وړاندې د مساوي او برابرو حقونو نه برخمن دي.
یعنې د یو ژورنالیست څخه به څارنوال نه جوړېږي.
بس چې مسلکي استادان موږ ډېر اړتیا لرو.
د امریکا غږ آشنا رادیو وړاندې کوي. درنو اوریدونکو قدرمنو خويندو سلام، نوشابا شنایم او خوشاله يم چې د دې ونې د رڼا په خبرونه کې ستاسو کور بنایم. هیله ده چې تاسو هم پر روغله او آرام فکر خپل خبرونه واوري. په روانه خبرونه کې درته په داسې موضوع غږیږو چې موږ او تاسو هر یو په خپل ژوند کې تجربه کړی، چې ځینې وخت خوښ او اکثره وخت ترې ناخوښه یو. له واده وروسته یوه جلۍ د خسر په کور کې د څه ډول حقونو نه باید برخوردار اوسي، څه رقم چلند باید ورسره وشي، اسلام په دې اړه څه حکم لري؟ دا او نورې ورته پوښتنې به په خپرونه کې راته میلمانه ځواب کړي. مدني فعاله او حقوق پوهه برېښنا صافۍ راسره میلمانه ده. د خویندو یعنې ستاسې نظریات او پوښتنې به هم په خپرونه کې واورو. یوې خور د زړه خواله کړې، هغه هم واورو، او د ونی ډاکټر هم درته مشوره لري. نو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې د خبرونه تر پایه موږ سره اوسئ. د امریکا غږ آشنا رادیو نه خپل خبرونه واورئ. نو راځئ چې اول ستاسو نظر او پوښتنې واورو. مهرباني وکړئ اورم، څوک غږیږي؟ نادیا باوري، ما خوښ
سمې زمات تر کایدا سلامونه اونې کې هیله وړاندې کوم.
مننه، مهرباني وکړئ نادیا جان، خوشاله يم چې غږم اورم.
ستاسو خبرونه زه تعقیبوم. دې په حق چې کومې خویندې زموږ نامزاد چې مخکې د واده نه سرګنې ډېره ښه رویه ورسره کوي، خو وروسته چې دا نجلۍ واده شي او د خاوند کره لاړه شي، بیا هغه رویه او هغه برخورد یا مغې ناوې سره یو څه تغییر وکړي.
نو نادیا جان، ستاسو په باور یا ستاسو په نظر ولې داسې کېږي کورنیو کې؟
ها، دې په خاطر کېږي چې اکثره خو یو د جکولور مسله ده. نو امدا دلیل ده چې بیرته چې کله هغه واده شي، هغه سرګنې ښه وضعیت نه ورسره کوي. البته د ولور په مقابل کې دې سره تاوتریخوالی کوي، ورته وایي چې په تام ډېر مصارف وشو. حتی که په کور کې انسان ده، کله یا دیګ تر خراب شي یا ډوډۍ تر خرابه شي یا بله ستونزه رامنځته شي، نو ټول د کورنۍ ټول غړي پیغورونه ورکوي او سپکې سپورې ورته وایي چې دغه په تام دومره پیسې لاړې او ته یا دیګ سم نه شي کړی یا مثال غلط رفتار کې دا مسایل دي.
مګر نادیا جان، د څه کورنۍ هم دي چې بالکل په لور باندې او یا په خور باندې ولور نه اخلي، ولې دغه رویه یو رقم بدلیږي او دود غونډه شوې ده؟
نو دا اکثریت موږ په ټولنو کې خوشو سالاري یا خوښي سالاري ډېره دود ده کنه. نو بیتون دي ډېره اکثریت ټولنو کې موږ په کورنۍ کې ولور نه اخلي هم، خو زموږ په ټولنه کې باید هغه انګور چې کوم کور ته نوی واده کېږي، هغه د ضرور ځان ته احترام ولري، د خواښې ځان ته، د لېور ځان ته، د خسر ځان ته، همداسې د مشرانو، د کشرانو، حتی تر کشرانو پورې باید یو خاصه توجه، یو خاص احترام ورته ولري. په خپله خوښه دې نه شي کړی چې غوښتنې ولري یا څه وکړي یا څه وغوندي. نو دا زموږ په ټولنه کې دغه یو قانون ریواژ د
ډیر بخنه غواړم چې دا پښتنه کوم. ستاسو خپل ژوند کې څنګه څه تغیرات هم لیدلی دي؟
طبعا ارڅوک چې نوی واده شي، چې زه له یوې ټولنې نه راغلی وم بلې ټولنې ته، یعنی زه خپله له کابل نه راغلم، خوست کې مې واده وکړلو، حتما دا ستونزو سره به مخامخ شوی وم. طبعا باوجود چې زما کورنۍ دومره ولور هم نه واخیستی، خو د محیطو، د خلکو، د ژبې او د رسم رواج سره هم نابلده وم، نو حتما ژوند کې دومره ستونزو سره سړی مخامخ کېږي او ویني.
تاسو په خپل ژوند کې دا تجربه کړې ده چې کله تاسو ودیدلې یو نابلده کور ته راتلې، څه توقع وو چې باید برخورد در سره څه رقمي چلند څه رقمي؟
هر انجل کوي چې یو کور نه بل کور ته ودیږي، هغه کوي ټولنې نه بلې ټولنې ته ځي، کوي کورنۍ نه بل کورنۍ ته ځي، حتی د نننه کورونو کې چې موږ ودونه هم کوو چې خپل فامیل کې مثال چې تر زوی سره مواده کوي دوی ستونزو سره حتماً یو انجلۍ مخامخ کېږي، ځکه چې هر کور ځانته قانون او قاعده لري. نو په دې برخه کې باید کورنۍ ډېره توجه وکړي، هر څوک چې خپله خور لور ودوي یا جانب مقابل خسرګنۍ هغه انجلکۍ رانوی کوي خپل کور ته راولي، نو باید هغې سره ډېره ښه رویه وکړي تر څو هغه ښه په هغه کور په رسمو رواجو خویو قانونو قواعدو په ټولو بلده شي. ای نه وروسته بیا هغه خپله عیارېږي ژوند سره. او که چېرې کې موږ یوه نجلۍ واده کړو خپل کور ته یې راولو، نو دا فطن هغې ته ووایي یا د ژبې په لحاظ ورسره توپیري چلند وکړو، یا مثال د لباس په لحاظ ورته ووایي چې ستا لباس زموږ لباس سره فرق لري، یا د اخلي پخلي په حقله، یا همداسې نورې ستونزې دي ډېر په کورنۍ کې نورې خبرې دي. نو په دې برخه کې باید موږ ډېره متوجه وکړو تر څو هغه دا احساس ونه کړي چې زه پردي کور ته راغلی یم. هغه دا احساس وکړي، کورنۍ هم دا احساس هغې نجلۍ ته ورکړي تر څو هغه د دوی په کور کې بلده شي او د دوی په هغه قانون او قاعده هر څه پوه شي او هغه کور په لاس کې ونیسي او په ژوند څخه تر مخ ته یوسي.
ډېره مننه نادیه جانې، کور دې ودان.
هو تاسې نه مننه ګرانې.
قدر مناوریدون کو درنو خیندو تاسې د نادی جان خبرې واوریدې. هغه وی کله چې یو جلې د خسر کورتزی، نو د هر نگانه یو څه توپیر لیدل کیږي، باید جنې ته وخت ورکړل شي تر څو پاغه کور کې بلد شي او ټول کړه وړه خپل دغه کور د خلکو سره یو څه عیار کې پساغې دی، به یو څه توقعات ورنه وشي. نو همدا دی چې هغه د کور فضا به ښه او خوشحاله وساتل شي. یوی بل موضوع ته اشاره وکړه، هغه د لوړ ولور موضوع. ښه، ولور پلار اخلي، مګر هغه خوراکۍ چې راځي د خسر کره د هغې ګناه څه ده؟ ولې باید د سروش د هغې سره وشي؟ د دې پوښتنو ځواب وروسته د میلمنې نه واورو، خو اوس د بلې خور غږ اورو. مهرباني وکړئ اورم، څوک غږېږئ؟ جمیله وردک. زه خپل سلامونه
تاسو ته د تاسو رادیو د طریقه ټول افغانانو ته بارځک چې خپل سلامونه وړاندې کوم.
مننه، خوشاله يم جميله جانې چې غږم اورم په خبرونه کې. نو مهرباني وکړئ،
داسې نجونې هم شته چې تاسو درس ویلی وي خو د کور په کار کې بلدیت نه لري یا د ماشوم په تربیه کې بلدیت نه لري، خو دا خواښي خسر باید هغو ته مور پلار شي، هغه داسې په تن کې ونیسي چې دا د خپل اولاد دی. دو بخاطر چې هماغه د هغو لمسیانو یعنی د وګړو فامیل تربیه کوي، نړۍ ته یې راوړي، جامعې ته یې تسلیموي. هغو ته باید ډېر زیات ښه سترګه وکتل شي، ښه قدر ورکړل شي. هغه داسې احساس ونه کړو چې بیګانه کس یم، داسې احساس وکړو چې زه د دغو کور لور یم، ته لور نه هم ډېره ورنږدې یم.
بله، همدغه روش څومره د ژوند لاره بدلولی یا ټاکلی شي؟
معلومدار چې همدغه وړې وړې خبرې لوی ستونزې مال سره وړي، په یوه وړه خبر باندې یا په یوه وړه اشتباه باندې گذشت وشي، دوغونه تیر شي، خواښي خسر، درور یا لیور داسې تیر شي، صرف په ډېره نرمه په خوږه ژبه هغو ته رهنمایي وشي، شاید همغه بلوړې داسې اشتباه ونه کړو، د دې زړه وساتي. ډېره مهمه خبر دا ده چې اقنګور چې کوم کور ته ځي دغو زړه وساتل شي، یعنی خواښي خسر دغو زړه مات نه کړه، دغو ارزوګانې ته پښو لاندې نه کړه.
ډېره مننه جمیله جانې، کور دې ودان.
تاسو نه مننه.
د جمیله جانې د هم کور ودانې چې خبرونه کې خپل نظر شریک. درنو خويندو، قدر منوریدونکو، تاسو د خويندو نظریات او خبرې واوریدې. دا چې کله یو جلې ودیږي د خسر په کور کې باید څنګه چلند ورسره وشي، په کوم حقوق باید ژوند ولري، اسلام په دې اکله څه حکم کوي، چې کورنۍ اړیکې باید په څه رقم راویښونو عیار شي، په دې اکله به د حقوق پوهې د مدني ټولنې فعالې چې په دیني مسایلو کې هم مطالعه او پوهه لري برېښنا صافی نظر واخلو. برېښنا جان، ستړې مشې، مهرباني وکړئ.
د سپیشلی علاقه نامه په پایل کې خپل تاسو سلام تناوي د آشنا لري درنو کارکونکو په ځانګړي ډول درنې خور اغلی آشنا سکتا او بیا د آشنا لري د قدر وړ اوریدونکو ته وړاندې کوم د واده په اړه باید وایي چې په اسلامي شریعت کې د ښځې او خاوند ترمنځ اړیکو ته ځانګړی ارزښت ورکول کیږي او په اسلامي ټولنه کې اسلامي ټولنه خپله په همدې بنسټ رامنځته کیږي په شرعي بڼه همدغه تنظیم شوي اړیکې د دې لامل کیږي چې سالمه کورنۍ او سالمه ټولنه رامنځته شي او همدارنګه زموږ په وضعي قوانینو کې او ټولنیزو مشروع دودونو کې هم د ښځې او خاوند ترمنځ اړیکو ته خورا ارزښت قایل شوی دی دا چې ولې وروسته له واده نه دغه ځینې خویندې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي یا ځینې خویندې ژوند کې یو منفي بدلون راځي د دې هغه اساسي لامل دا دی چې افراد یا ښځه او خاوند یو د بل مسؤلیتونو او حقونو نه چې هغه اسلامي شریعت دوی ته ورکړی دی د دوی نه ناخبره دي دوی خبر نه دي چې ښځه د خاوند په وړاندې کوم حقونه او مکلفیتونه لري خاوند د ښځې په مقابل کې کوم حقونه او مکلفیتونه لري او همدارنګه کورنۍ د خاوند کورنۍ د دغه نجلۍ په مقابل کې تر کوم حده دوی صلاحیت لري دغه انګور په مقابل کې یا دغه ناوي په مقابل کې دوی څه ډول چلند او سلوک
بله نو په دې برخه کې اسلام څه خاص حکم لري چې یو جلی چې ودیږي د خسر کور ته راځي باید د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي او دې سره څه ډول چلند وشي
تیره معنا ناشنا سیب فاصل کې د خپل نکاح د اساسي موخه د ورخيزه وسایله روحي مادي او معنوي غوښتنې ته ځواب وایي نو همدارنګه د دې څنګه وکول شي دوه انسانان سره یو د بل کسان په خوشاله ژوند کې بدګه دغه د مستیا سلسله کوپی اثر او مرتبی چې د دې کې د خزي د حقونو د جملې څخه مثلا موږ وایو چې د خزي مالی حقونه په میره باندې چې پاره کې د خزي د مهر حق راځي مثلا پاره کې د خزي د نفقه حق او د دین علاوه د دې ترڅنګ د خزي غیر مالی حقونه دي چې پاره کې د خزي چلند او شخصیت د درناوي حق دی چې یو دي د ربړونی حق دی مثلا د ټولنیز چلند چې هغه جملې له مور او پلار او محرم خپلوان سره د دې حق دی دا په نارینه باندې د خزي یو حق دی چې دا ایجادي دي وروسته د متانه او همدارنګه خپل د قران کریم احکام چې دي دا په شل قسمه دي چې مثلا د مونږ ویلې شي دا وایي چې د دلالت او نص د همدارنګه اشاره تر نص دی د مثال په ډول مونږ په قران کې راغلي دي چې مخمور او فلاس اوف په اندازه وایي که چېرته ته مونږ ظاهري دغه اوف په اندازه ویلو ته وګورو دا په دې معنا چې اوف مو وایي نور خاصه چې د مور پلار په حق کې کوي دا جایزه ده اما دا یو اشاره ده چې شوی د دې ته همدارنګه په قران کې احکام موجود دي چې مثلا په بقرې سوره کې راغلي دي چې کوم حقونه چې نارینه پر ښځو لري ښځې هم په مېرمنو باندې لري او یا الله تعالی په سوره النساء کې په نیمسمه آیت کې راغلي چې د ښځو سره په ښې طریقې سره ژوند وکړي او که چېرې هغوی مو نه خوښېدل بیا هم ازار مه ورکوئ ځکه کېدای شي ځینې شیان بد وبولي خو الله جل جلاله به په کې خیر او برکت اچولی
امدارنګه حدیثونه قدیره تاسو مونږ کیږي برېښنا چانه اجازه راکې د هلته یو پښتنه لرم او ډېر بخنه غواړم چې تاسو خبره مې قطع کړله کور ټولو غړو کې د چا رول ډېر مهم دی چې هغه د کورنۍ فضا خو ساتي ترڅو د یوې کور ناوي یا انګور سره تاوتریخواله ونشي
چن په افغانستان کې کوفي نظام د نورو هیوادونو سره فرق لري دلته کله چې ناوې ودیږي نو تقریبا په هغه کور کې چې کور ته چې نوې راځي هلته د خاوند یا د مېړه پلار مور خویندې وروڼه ټول موجود دي او هر یو هر فرد د ټولنې ځانته ځانته مسؤلیتونه لري او ځانته مکلفیتونه لري تر څو دوی په کور کې نظم د کور او د کور ثبات وساتي خو ناوې په رامنځته موږ دا وایي شو چې مستقیما مسؤلیت د خپل ملي دی تر څو وکولی شي د دې هغه کوم حقونه چې شریعت ورته ورکړي وضعي قوانین ورته ورکړي او هغه انساني وجبې له مخې یا هغه بشري مسؤلیت له مخې د دې کوم حقونه دي هغه ورته ورکول شي دلته د خاوند رول ډېر مهم دی چې هغه وکولی شي د قاتل د یا نظام دغه دینامیک له وختو د مور سره د کورنۍ نورو غړو سره او همدارنګه خپلې مېرمنې سره یا ناوې سره دا بیلانس
خوشي ساتلی او بیا د دې ترڅنګ کولای شو موږ خوښي ته هم دغه مسله راځي چې دغه مکلفیت راځي چې خوښي هم نکړي او کورنۍ مشر په هیڅ باندې په ترناوي په مقابل کې د ترناوي ترناوي او احترام ته پاملرنه وکړي ځکه په اسلام کې دا وایي چې موږ چې ښځه مره براو ښځه مره زوراوي د شرعي حکم دی او همدارنګه په تفسیر قطعي کې راغلي دي ښځه او کله چې یوه ښځه د الله په نوم چې د هغې څخه مطلب همدغه شرعي نکاح ده د یو خاوند کور ته داخلیږي دغه څلور دیوالونو ته داخلیږي نو د هغې هر ډول احترام او درناوی او عزت او حرمت چې په خاوند باندې لازمه ده نو د هغې په کورنۍ لازمه ده ترڅو د دغه ناوې هغه عزت او احترام او درناوی وشي په دې کور کې.
بله ډېره مننه. هیله ده چې زموږ خویندې او هغه کورنۍ ستاسو غږ واوري چې د واده نه وروسته د خپلو انګورګانو سره توپیری چلند لري یا که د اسلام د حکم نه په دې برخه کې خبر نه وي نو هیله ده چې ستاسو غږ واوري او په دې پوه شي چې اسلام په دې برخه کې څه حکم کوي. تاسو ویلې چې دغه اسلام دغه حکم کوي کله چې یوه ښځه ودیږي او څلور دیوالونو ته یو کور ته ننوځي باید د هغې عزت او آرامي حفظ شي او هغې ته په درانه سترګه وکتل شي. نو مننه تاسو نه. خویندو م زنګ وهلی او نظریات یې ورکړل خو په ټوله کې خبره دا وه چې دوی هم تایید کړله چې توپیری چلند کیږي د واده نه وروسته د یوې ناوې سره. البته دا خبره دو جانبه ده چې ناوې هم باید خپل چلند عیار کی د یو نوي کور او نوي فکر سره. په هر صورت د خبرونې وخت مخ په خلاصېدو د برېښنا جانې څه ویل غواړئ د یوې مدني فعالې د یو حقوق پوه په صفت چې تاسو په دې برخه کې کار کړی دی او مطالعه لرئ هغه کورنیو ته چې د واده نه وروسته د خپل انګور سره توپیری چلند لري؟
ډېره مننه آشنا صاحب. دغه زه غواړم دغه وروستۍ خبرې دسې چې مباندې کوم چې رسول الله مبارک ویلي مونږ ته فرمایلي دي مونږ ته پرېښي دا خبره چې که تاسو ته به دوه مهم اصول پرېښي دي که چېرې مو په هغې باندې عمل وکړو نو تاسو به سوکاله ژوند ولرئ خوشحاله ژوند ولرئ چې د هغې څخه دغه دوه څیزونه یو د الله پاک کتاب دی او بل زما سنت دی زمونږ رسول الله مبارک پاتې شوې خبرې دي چې مونږ ته پرېښي دي نو په دغه د الله پاک کتاب کې او په حدیثو کې دا راغلي دي چې باید د کله چې ناوې یو کور ته ځي دا ونه راپړول شي دا ونه راپړول شي د دې حقونو ته درناوی وشي د دې سره خوښه معاشرت وشي بار بار په حدیثو کې راغلي دي په د قرآن په آیاتو کې راغلي دي چې باید ښځې سره ښه چلند وشي. نو زما وروستی پیغام دا دی د خپلو وطنوالو څخه چې موږ مسلمانان یو الله پاک موږ ته لارښوونه کړې ده چې ښځو سره باید ښه چلند وشي باید ونه ځورول شي. فقط زما غوښتنه دا ده چې د دغه احکامو پیروي وکړو د دې تابعیت وکړو او خپل اسلامي پوهه په دې رابطه زیاته کړو. نیمګړې پوهه باید ونه لري په دې برخه کې ځکه دغه نیمګړې پوهه یوه برخه باندې خبرې په بله برخه باندې نه وي خبر چې دا خپله د دې سبب کېږي چې لاندې ستونزې وزېږي. موږ د مقام په دې اړه خپل د پوهه لیکه لوړه کړو او عمل کړو.
ډیره مننه برېښنا صافی. کور د ودان چې اوریدونکو سره د خپل نظر د اسلام په رڼا کې شریک. ډیره
مننه تاسو چې ماته مو وخت راکړل په دې اړه نظر شریک.
قدر مناوریدونکو درنو خویندو د خبرونه په دې برخه کې بم دیوی خور د زړه خواله وور.
لس کاله مخکې زما واده وشو. په دې دیارلس کالو کې ما د ژوند ډېرې زیاتې سختې ولیدلې چې ما مخکې د واده هېڅکله دا سوچ نه کوله چې په ما به دا ورځې راځي. ما ته ډېرې وعدې راکړې وې. ما هېڅکله نه غوښتله چې زه خپل نږدې خپلوانو کې واده وکړم. په ډېرو وعدو په ډېرو هغې زه قانع کړم دې واده ته. مګر وروسته د واده ټولو ما ته د یو کنیزې تمه معنه لرله چې باید د ټول کور بوج زه جیګ کړم. د ټولو د ټولو مګر ما ونه شو کولای په ژوند کې ډېر مشکلات مې ولیدل ډېر اوس شپږ ماشومان لرم نور نو باوجود دې چې نور یې د ژوند هغه راته نه دی پاتې کوم ژوند کې کوم مار آرامي چې پیدا کوم هغه زه د سارام ځان احساسوم هغه سخت مې چې لیدلی هغه کړاوونه مې چې لیدلی هغه ټول ژوند به زه فکر کوم چې ما هم داسې کړی او ما به زوریم داسې نو د ژوند مشکلات مې زخته ډېر ولیدل دې دپاره ما دا واده قبول کړو چې زموږ د کورنیو ترمنځ دښمني پیدا نه شي د پلار مې د تره د فامیل مې مګر وروسته ډېر اته اولادونه مې ډېر په سپکه سترګه هغې ورته کتله هغه وعدې چې ما ته راکړې وې چې موږ به د ماشومان په ناز ساتو چې ته د نورو خلکو هغه مه کوه مګر په ډېر عین زما واړه واړه ماشومان په دې کورنۍ کې شاهد وو چې ډېر بد چلند ورسره ټولو کوله ماسیانو په سترګو ورته چا نه کتله لامل یې همدغه و چې فقط ما نه شوه کولی چې زه د یو اته نه نفر ټول عمر مسؤلیت په غاړه واخلم د هغې خدمت وکړم د هغې د اوداس اوبو پورې زه باید کېدم زه د هغې کالي ومینځم زه هغې ته دیګ وکړم زه ما حق د دې نه لرله چې زه وایم مریضه یمه زه وایم چې زه د پلار کور ته ځم زه وایم چې زه نن نشم کولی د دې حق ما نه لرله چې وایم
د اونۍ ډاکټر
او د اونۍ ډاکټر درته په دې مشوره درکوي چې د دې لپاره چې د زیږون په محل د مور او ماشوم ژوند وژغورل شي او دوی د منځ لاړ نشي یا خپل ژوند لاسه ورنکي د ماینواری په دوران کې باید څه په نظر کې یا په پام کې ونیول شي تر څو د دواړو ژوند د خطر سره مخ نشي. راځئ په دې اړه د ډاکټر مشوره اورو.
بارداري وخت کې هغه وخت ماشوم په نسی مور څه وکړي چې ماشوم یې ځای نه کوي او خپله مور شي. اول دا چې مخکې له ولادت هر مور اقلا څه وکوي شي درې یا څلور کاله کې نسایي ولادي قابلې یا ډاکټر ته مراجعه وکړي ترڅو هغه خطر علائم چې د یو ښځې د بارداري وخت کې په وجود کې هغه معلوم شي او هغوی ته هغه لازم تدابیر ونیول شي ترڅو چې مور یا ماشوم د مړینې له امله تهدید وي. بل دا چې هره مور باید د ولادت په هر ولادت منځ کې یوه وقفه ولري اقلا دوه درې کاله ترڅو وکولی شي پرله پسې زیان ونه لري یا داسې ډېر زیات خونریزي چې فصل ولادت ونه لري. د ولادت وخت کې حتما باید شتخانه ته لاړ شي. د بارداري وخت کې درانه کورونه خویندو ته فکر کوم چې ډېر زیات لازم نه چې ځکه چې درانه کورونه خپله باید چېدل شي ماشوم زیان شي یا خراب خوندېګانې شي چې ته پیدا شي چې بیا ژوند ته یې تهدید کوي. همدارنګه د بارداري وخت کې باید ډېر زیات مایعات وخوري که وکولی شي اقتصادي ښي غوښه پروټیني مواد وخوري ترکاری باب شنه ترکاری بهترین شاید چې کم خونی لپاره ستاسو خوشبختانه په افغانستان کې تلوري پرتو سیمو کې موږ ډېر زیات شنه ترکاری ځانې لرو. خوشبختانه خلک مالونه لکه وغانی وزی لري چې کولای شي د شیدو له مستو استفاده وکړي چې کلسیم او ویټامین دي دا ډېر ښه استفاده کېږي. ډېر ښه مر لرو افغانستان کې چې موږ کولای شو له هغه استفاده وکړو. بالاخره هغه هډوکي مشکلات لري هغه د هډوکو درد بندونه یا د مفصلونه درد دا ټول برطرف کېدلی شي. پروتیني مواد چې غوښه قیمته یې څوک اقتصادي توان نه لري چې واسه واخلي کولی شي مختلف حبوبات نه لکه لوبیا نخود او نور شیانه استفاده وکړي او خپل پروتینونه تکمیل کړي. په مجموع کې په اطراف کې مخصوصا چې زمونږ شاید اتیا فیصده خلک په اطراف کې ژوند کوي موږ کولی شو ډېر ښې منبع لري چې په ډېر د شکل غذایی مواد برابر کو او هغه نه استفاده وکړو. مخصوصا بیا هم زه محترمه کورنۍ ته خپلو محترمو درنو وطنوالو ته وایم چې د دی مور حمایه دی فامیل حمایه دا مور دی حمل وقتی دا دیر تیر صحت تا غذا تا توجه کی او روحانی آرام او سد. واکسینونه یو مهمه برخنه دا تی بی باید اگه لازم واکسین تی دی حمل که جریان تی باید یو خده ای که حتما باید دی واکسین تی. او پا مجموع که روحان باید خده آرام او سی یعنی خده حمل وقتی و خاص میلمانه را بکر که سیل هر میدانه روحی لنظره دی غذایی لنظره دی فیزیکی کارو یا قدرنو کارو لنظره طول لنظره باید دیر آرام او ساتل که. زه دکتر نسرین نوری اخیل یعنی سایی ولدی متخصصه.
قدر مناوریدون کو درنو خویندو ددی اونی در رنه خپراونه پا همدیزی پای ترسیگی دیر مننه چه تردیشی بی ملتیا وکړه او خپل خپراونم واوریده. خود خپراونه پا پای که در تا یو دالی لرو. در افغانستان و تل سندرغالی نغمه خپل نوی سندره امریکا غاگ آشنا رادیو ترالی گلیده او پا زنگلی توگا در خزو خپراونه تا. نو داده در لومدی زل در پاره در خزو پا خپراونه که خپراو بیا پا نور خپراونه که مواوری. تاس در سندره اوریدو ترا بولم زد تاس نیجازه غالم لوی خدای ملش.
شدیدن و تا زدی دشنو